د ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دا وروستۍ خبری مجله زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ، د افغانستان په څو ښارونو کې څه باندې 50 تنه ملکیان وژل شوي دي. په اتلس ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې ویل کیږي لږ تر لږه 2 امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوند له برېټانیا سره د تیرېدونکو بیړیو مبادلې ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په دغو حملو کې چې د کابل د 14 ناحیې اړوند ملي بس په څلور لارې او د 9 حوزې په د سپیچري سیمه کې وشوې، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. لومړۍ حمله د ملي بس په څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاستر ډوله موټر وشو. وروسته په سیمه کې بله حمله وشول. د دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دریمه چاودنه د دسپیچري په سیمه کې شوې ده چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په درې وړو چاودنو کې د اوختې مرګ ژوبل شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د دې ویل شته چې د تلفاتو شمیر زیات شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت د اخیستو تر څنګ د غراز رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې 9 بهرنیان وژل شوي. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان پوځیان وژل شوي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلي نن ازادي راډیو ته وویل دا حملې په خواجه بنکوشا سیمه کې د عامه نظم پر 40 ځواکونو او په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 40 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پاتونوال ټپیان شوي دي او یو شمېر ورک شوي چې ټپیان او وژل شوي او هغوی تر اوسه هم نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي اکرامت الله بیا ویلي دي چې په دغو حملو کې 43 پولیس وژل شوي. ځایي چارواکو تر اوسه پورې په دې حملو کې د افغان پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دغو حملو په اړه رسنیو ته سره تبصره نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبل اړولی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خوګیاڼیو د وزیرو په سندلۍ سیمه کې پر یوه موټر چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ښاغلي خوګیاڼي په وینا دغه کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د غزني چارواکي په دې ولایت کې په دوو هوایي بریدونو کې 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د طالبانو د یو شمېر تجهیزاتو د له منځه وړلو خبره کوي. د غزني د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي حملې تېره شپه ناوخته د قرهباغ او ګیرو په ولسوالیو کې د طالبانو پر ځایونو وشوې.
د وسلوالو طالبانو اړوند یو حامی موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ډک وو او دوی هوډ درلود چې پر مټ یې یو تروریستي برید د غزنی ولایت په شاوخوا سیمو کې ترسره کړي. په نښه شو چې له نیکه مرغه یاد موټر بم له منځه تللی او پکې دو تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او یو وسلوال طالب هم ټپي شوی دی. دغه راز تېره شپه د ګیرو ولسوالۍ په اړوند کې هم د هوایي ځواکونو د یو برید په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د طالبانو اړوند د مخابرې ریپیټر دستګاه هم له منځه وړل شوې ده.
د ښاغلي نوري په وینا په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلی چې ګوند له برېټانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکرو ته چمتو دی. د روحانی دا څرګندونې پرون د ایران پر یوه رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې دي. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 نیټه په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته تیل وړل. د ایران بیا د جولای په 9 په هرمز تنګه کې د برېټانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کړی دی. حسن روحانی همدارنګ ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنگټن سره خبرو ته چمتو دی. د تونس په خوانی ولسمشر بی جی کایدا اسپسی د 2 کلونو په عمر وفات شو. د تونس لومړی منتخب ولسمشر چې په 2014 کال انتخاب شو اسپسی نن په یو پوزي روختون کې عمر. په فرانسه کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې په دغه هیواد کې د نن ورځې ګرمي بې ساري ده. دغه ادارې خبر ورکړ چې په پلازمینه پاریس کې نن غرمه د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 30.6 ته ورسېده. تر دې مخکې په پاریس کې تر ټولو توده ورځ د 1990 کال په اوړي کې وه چې هوا 30.4 درجه ګرمه شوې وه. په هالند او بلجیم کې هم نن هوا تر بل هر وخت ډېره ګرمه شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری در روان خبری مجله په دوام کې اوري. د افغانستان په څو شهرونو کې څه باندې 50 تنه ملکیان وشل شوی دي. په اتلس ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. خلک څه وایي؟
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
پکار ده چې کمیسیون د خپلواکو ګټه واخلي. د کاندیدانو تاثیر باندې نه راځي، خپلواکه دریځ ولري.
د کونړ د چپی درې اوسیدونکي وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په کابل کې 3 چاودنی وشوې. دغه راست په تخار کې په سیمه ییزو پولیسو برید شوی او په ننګرهار کې هم د ملکیانو پر یو موټر حمله شوې ده چې په ترس کې 14 تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي وشل شوي دي. د دغه مرجوب لپاره نور تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د پنځشنبې د ورځې 3 پرلپسې چاودنی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لومړی انتحاري حمله له موټر سایکل په استفادې سهار 8:30 د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په 4 لارې کې د قانون او پېټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشوه. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې د همه 14 هم په همدې سیمه کې رامنځته شوه. خو دریمه 14 چې موټر بم حمله و د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې ترسره شوه. د خغدی رحیمی په وینا په دې ټولو پیښو کې یو لسولسی وګړي وشل شي او 15 سلويخت نور ټپيان دي.
تر هر څه حمله تروریستي
کې دی وای پدری وړو تروریستي حملو کې چینن سهار په 14 او 9 امنیتی حوزه کې وشوي. له بده مرغه ټول پکې ملکی کسان قرباني شول. په دواړو سیمو کې حمله طالبانو تر سره کړی دي او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړول دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې په وژل شویو کې 15 مېرمنې او یو ماشوم هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر شوی چې لامل یې د قانون او پېټرولیم وزارت 8 کارکونکو وژل شوی دي. ل دې ورخوا په تخار او ننګرهار کې هم د پنځشنبه په ورځ خونړۍ پیښې رامنځته شوې. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په یو شمېر پوځي پوسټو طالبانو حمله کړې چې په کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو په یو شمېر راپورونو کې دا شمېر 20 تنه خودل شوی دی. همداشان د ننګرهار د ولی ویانه توله خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د دې ولایت د خوګیانی په وزیرو سیمه کې د ملکیانو په یو ډاټسن موټر چاودنه شوی چې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نو مولوی ویلي چې په پیخه کې دیوی کورنۍ چې واده تروانو شپږ مېرمنې او درې ماشومان وژل شوی او د موټر چلوونکي په ګډون 4 نور ټپيان دي چې روغتيي وضعیت هم نازک دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله او چاودنې غندلی او ویلي دي چې د هیواد دښمنانو په دې حمله یو وار بیا وخوده چې له افغانانو سره دښمنی لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو چې د پنجشنبه د ورځې د حملو شاهدان دي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ما مينوم بو یاستم مو د 20 متری شاسته انفجار زیات قوی بود خیلی زیات صدمه دیدیم پرچاله ما.
اسم محمد اسماعیل است. یک دم خاک باد شد کې خستیم همې جبر آمدیم یک نفر شهید شده بود یک هم زخمی شده بود یک تام از خارجی ها زخمی شده بود دو موټر خارجی همې جا استاد بود.
وسله والو طالبانو د کابل د نهمې امنیتي حوزې د ډیسپیچری سیمې د موټر بم حمله مسولیت منلې او دای کړی چې نه بهرنی اسکر پکې وجل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په دې پیخه کې هیڅ بهرنی اسکر ته زیان نه دی رسیدلې. د پاتې دوه نورو چاودنو مسولیت کومې بلې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په نږدې تیر یوه میاشت کې دا په کابل کې پنځم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیره ورځ هم د کابل د دې سبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې لاملې یو کروشیي عسکر وژل شو او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه او له هغې ور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک په ریاست ډله ییزې حملې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه چې په ټپیانو کې د ښوونځي ماشومان هم شامل ول.
بیا هم د امنیت په ارتباط د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتلس ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دا خبره تاییدوي او وایي چې دا شرکتونه دي د طالبانو ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونو ته دي دوام ورکړي. له بلې خوا ځینې مخابراتي شبکې وایي چې هر وخت چې د طالبانو ګواښونو لپامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې حمله شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغو ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسېدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا مایه نگرانی است.
د هیواد د شمالی ولایتونو د یو شمېر اوسېدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسېدونکی سلرویشت کلن فرهاد وایي له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې د خانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسېدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسېدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې څلورویشت ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتلا پرجستی د ارزګان ولایت مرکز رنکوټ اوسېدونکی یم. واکن چې د لی پر ارزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ څلورویشت ساعته درکم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په اتلس ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا احتنا نکنند.
دو بل هیله من یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورک او دو دخمن گواخونو ته احتنا و نکلی. طالبان دوی گواخی او کانتنون غلی نکلی ور ور چوی. فکر کوم ده دغو مسائل و اصلی دلیل نامنی او یا باج خستنوی.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دهی داخل است.
په دې لړ کې یوازینه دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي، موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوي
یا خاموش کړي، نمیرسانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تېرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د یک شنبه لورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه پیلیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کړنلاري او اصول رعایت کړي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو د قانون له مخې د یک شنبه لورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیلیږي. له بلې خوا په انتخاباتو د انتخاب تو د څاریوش مر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان، عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي، د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعې تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځوړلو ممنوعیت، په غونډو کې مزاحمت، په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت، خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول. د افغانستان د انتخاباتو قانون د اویمې مادې لومړی فقره پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده. له انتخاباتو ته 24 ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین تخته بدل کیږي. دا په داس حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لړوړان د کمپاین کړی وو. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لوري توصیه کول بسنه نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای، انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي.
په کار ده چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره بحث تعقیب کړي، د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو په تحصیل باندې نه راځي، خپلواک دریځ ولري او پایله کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوي او د رسنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسیز مشخ له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له وجود ماشام تر وجود په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په څیر د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي. دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپه دره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده، خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارې نه دي ترسره کړې. قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی، یو تعمیر چې ټوله اداره غونډه ده، هسپتال مې نشته دی، نسایي ولادي ماشومانه ځای کېږي، زخمیان پلار ځای کېږي.
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپه دره له پامه غورځولې ده.
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډېره چپه ده، دلته انکشاف مخ په وړاندې نور انکشافي کارونه نه کوي. زما د چپې درې ولسوالۍ اوبه تقریبا د لس او شل متره ابشارونه نه رابېږي، دا وطن مې اوبه ویوړه. نورستان د جنال د کور په کور بانډه په بانډه باندې سړک ورسو، زمونږ ساریګر سړک وینه دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي، دیګل سړک ولسونه په خپل لاسونه جوړي، د لندلام سړک دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي.
عبدالشکور اکبرزی وای دوی سره د آبادۍ او بیرغونی په چارو کې توپیریز چلند کیږي.
کوم پروژې چې راځي تاسو تر ټولو ولسته بهتره معلومه ده، ټول دلته خلک ناست دي چې یوازې په کونړ کې دغه مرکزي ولسوالۍ چې کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټولې پروژې عمل ته تقسیمېږي. د چپه درې ولسونه د بیرغونو د کارونه د انکشافي کارونه بېخي کلي ډول بې برخې دي.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ومنله چې په تیرو کلونو کې څه د جنګونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپه دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي، او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي. دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي.
واقعا د ګلسلک خلک د چپې درې د درې واقعا مستحق دي، د دوی حق ده چې موږ خدماتو ته وړاندې کړو.
د تیر یک شنبه په ورځ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکو د پارون اسداباد لاره د دې د پاره بند کړې و چې حکومت ورته یاد سړک په اساسي ډول ورغوي. د لارې بندېدو سره سم د کونړ والي ورته د سړک بیا رغولو او په راتلونکي کې د سړک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې.
دا سرات منظور شوی ده، په ما دې خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي، بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي.
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالي ډلې د آبادۍ او بیارغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی د خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ په ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو د غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. احسان الله احسان آریان له پکتیا د لنور جزئیاتو سره.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض ده، تفریح جون پکتیا کې اس نسته. دو دوه پارکونه جوړ کړی دي، هغه هم د شهیدی سي وي خلکو والته تسلی نه کوي چې لاړ سي.
نوم عز رحمان شفق ده، په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغه نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د خرولۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش مزه پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینې یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی، هغه په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پرکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تېرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ داسې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلودله،
ولی په اوس وخت کې مونږ تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی، چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي دغه برخه کې پانګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو پکتیا.
په تېرو خبرونو کې مو له پکتیا راپور درلود چې د دغه ولایت د پوهنتون یوه محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړی دی. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم محصل د چرګوړو یو ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. نوموړی وایي چې که امکانات په لاس ورکړی شي د دې ماشین ظرفیت خورا لوړولی شي. اوس په کندوز ته لاړ شو. د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معروف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. او دغه راز د معلم سید محمد اسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروزکوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې. او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینېش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د یونډی پی، د اغا خان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په 2 میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطه ملت با دولت بسیار
د دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته یې زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تاسو لا پیغامونو
زده خوش کولایت اسماعیل خیل ولسلینا دا پیغام ساتو. ا پیغام په دې ډول لای چې ولسمشر اشرف غنی صاحب د خوش ولسمو ته وعده کړی و چې زه به تاسو ته برکت کړم. هغه برکت وشو. د کابل نه مټه هم را رسیدلې دي او مزي هم په نصب شوي دي، یعنی کابل هم په نصب شوي دي. مکمل کار اخلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده. ډېر سخت دا حال تدیر یو تکلیف نه نمنګ ولس مشر صاحب ته یایو چې تاسو د برق اوس فعال نه کې نه رشي کې پوتري بیا نو په زمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. والسلام.
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سوسیټي په نماینده باندې کومې پالنې کار کوي. د کلیوالو لپاره یې څه کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپل د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته مصنعت واخلي. دولت پور راکی او دخل او محصولات دیدا نیاز افغانستان نه بلکه نړۍ ته ورسېږي. سلام په دې هیله چې پیغام نشته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو پیغامونه په راتلونکو خبرونو کې هم خبرو هم درس د افغان بیسیم د اتصال تل شمیرې لري. پیغامونه د مختلفو مسایلو په اړه د خپلو مشکلاتو په اړه پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خبرونو کې لولو او له نورو چارواکو خلکو سره شریکو. اوس د بلې خبرې